د ماسپښین دوی بجې شوې د سدي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په سدي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ترکی په اوبو کې د ډوبو شوې افغانانو د یو شمېر کسانو جسدونه نن کابل ته انتقال شول. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو سمدستي خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی بنن له روسي سره د دوو اټومي کارخانو د جوړولو معاملې نه هي کړې. همدارس په نړیوالو خبرونو کې دا خبر لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روسي تور پورې کړ چې د اوکرين د حکومت مخالفو بلتون غشتون کوټه وسلې او ټانکونه ورکړي دي. د دوه یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا د نوې کابینې د اعلان وغوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پای د هغه 15 افغانانو مړي چې د ترکیې په بوکې مړسي و نن هیواد ته راانتقال شول. او په جوزجان کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته کې د وسلوال طالبان د قومندان په ګډون شپږ نور وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا د نوې کابینې د اعلان غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د وزیرانو د انتخاب پر مهال باید ورته په نظر کې ونیول سي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په وزارتخانو کې د سرپرست وزیرانو پاتې کېدو خلک په دولتي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
سرپرست وزیرانو والیانو دا وی د وزیرې دوام چې د ملک د نامنې باعث ګرځېدلی وي. د حکومت د وختونه وشي وزیران معرفي کړي او والیان او حکومتي چارواکي چې لازم دي د نوي حکومت لپاره په وظیفو وګماري او خپل دقت نه کار واخلي.
د مشرانو جرګه پر داس مهال افغان حکومت څخه د نوې کابینې د جر اعلان دوه غوښتنه کوي چې ولش مشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په 15 ورځو کې به نوې کابینه اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو 15 افغانانو مړي چې د ترکیې په بو کې مړسي و نن هیواد ته انتقال شول. د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستې عتیق الله عتیق مل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان تول چې ټاکل شوی شپږ نور جسدونه سبا ته هیواد ته انتقال شي. ښاغلی عتیق مل زیاته کړه چې د افغانستان او ترکیې حکومت په ګډه په دغه پیښه کې د شکیلو قاچاقونکو د نیولو هڅې پیل کړي دي. تیر اونۍ په تور بهیره کې په بو کې د بیبیړۍ د ټوپېدو له امله 2 افغانان ډوب شول چې تر دا مهال د شپږ ویشتنو جسدونو پیدا سیوی چې شپږتنه ژوندۍ پاتې سیوی او د لس نورو جسدونو لا هم لا درک دي. د کابل بانک قضیان د دوهمي ورځ لپاره په ځانګړي محکمه کې جریان لري. د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی محاکمه تیر ورځ د نموړو په دوسیو کې د ابهام د موجودیت لامل بیا پایلې پاتې ورسېده. د راپورونو لمخې د ولسمشر غنی لخوا قضایي ادارو ته د کابل بانک د قضیه د نهایي کولو ټاکل شوی مهلت رواني وني تر ختم پاتې رسیږي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو نننۍ محاکمه به کومې نتیجې ته ورسیږي. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې دیوالی سو. او په جوزجان کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته کې د وسلوال طالبانو د قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوی دي. د دې ولایت امنی قومندانۍ ویان عبدالمنان روفي نن ازادي راډیو تول چې دغه پیښه د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د چکوش په سیمه کې شوی ده. د یو بل خبر لمخې تیر شپه په کندوز ولایت کې د بیلابیلو تصویري عملیات پر مهال څلور وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د دې ولایت امنی قومندانۍ ویان سرور حسیني ازادي راډیو تول چې دا وسلوال د ملي اردو د هوایي عملیات پر مهال وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر روسیا تور پورې کړ چې د اوکرين د حکومت مخالف او بیلتون غشتونکو ته وسلې او ټانکونه ورکړي او پر مسکو یې ژغ کړی چې په اوکرين کې بلشوي اورته دي نمن نه وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنساکي پرون واشنگتن وویل چې واشنگتن په دونباس کې د جنگي تجهیزاتو زیاتېدو ته په کتو اوکرايني بیلتون غشتونکو ته د روسي وسلو او ټانکونو ورکول غندي.
We condemn Russia's increased militarization of the Donbas region through the provision of tanks.
Давай, мож билдун гуштун кота да танкуну алдырну услу драсидо прасас по Донбасске да Руси лахва да паудита чиза тозяти тилгынду просто евразу ки да рупа да амнетов хамкари сазман царун ки да Руси да мавадо драну услу ав танкуну да стару каруану да вортак шахидану че Донецк хавайи да гарта панижди симу ки джагра усара шагиды шави ау билдун гуштун ки тар хоголику че по Минске мафика прешави ва уштиди. پرون د اروپا د امنیت او همکاري شورا ویل چې د دوی څارونکي د دونباس په هغو برخو کې چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې دي د دې شاهدان و چې درنې وسلې او ټانکونه په سیمه کې زیات شوي دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال څو واري سره مخامخ شوي، خو دا چې د اوکراین په څیر پر مهمو نړیوالو مسلو به ږغېدلی وي نه ده څرګنده. رپورټونه وایي په څو موردونو کې د براک اوباما او د ولادمیر پوتین چلند ډېر سوړ و. یو حتی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین براک اوباما په اوږه وټپاوه، خو ولسمشر اوباما ځواب ورنه کړ. خو کله چې رهبران د سرمشریزې په پای کې د ګډ یادګاري عکس اخیستو ته د لوی تالار ته د نوټو په وخت کې وو، پوتین او اوباما خبرې کولې. د کرملین ویان ویلي د روسیې او امریکا مشرانو په مختصر ډول نن سواري خبرې کړې دي. د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري د سازمان سرمشریزه چې پرون پیل شوې نن هم روانه ده. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی نن له روسیې سره د دوه اټومي کارخانو د جوړولو معامله نهایي کوي. د ایران مطبوعاتو په ویلي چې روسیه به دغه دواړه اټومي کارخانې په بوشهر کې د ایران د ویپخانی اټومي کارخانې ترڅنګ جوړې کړي. ایرانی لوري ویلي چې پر تیلو او ګاز د خپل اتکا د کمولو لپاره د شلو اټومي کارخانو د جوړولو پلان لري. ایران او روسیه دوه میاشتې مخکې د سوداګرۍ او پانګونې یو شمېر موافقې وکړې چې په هغه کې د انرژۍ د داسې شبکې رامنځته کول هم شامل و چې دواړه هیوادونه سره ونښلوي. د پاکستان پولیس وایي په سندیالات کې د یو بس او ویلارۍ په ټکر کې شپږ پنځوس تنه وژل سوي دي. پولیسو ویلي چې بس له سوات روان سوی و، نږدې اویا تنه پکې سپاره وو او د کراچي بندر ته روان و چې د سند په خیرپور سیمه کې له لارې سره ټکر وکړ. د رپورټونو پر اساس دواړه موټر په ګردله او غبار کې سره ټکر شوي دي. د خیرآباد د ملکي روغتون ډاکټر غلام سرور سومرو د پیښې په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دریو زخمیانو حالات ډېر خراب دی.
دا د سورلو لوی بس وو. اکثر د غیږې ماشومان د دې پیښې ښکار شوي دي. ولس زنانه او پاتې نور نارینه په دې مړو کې شامل دي. داسې ښکاري چې دا ډېر زورور ټکر وو، ځکه چې د زیاتو مړو شوو بدنونو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
او په خیبر پښتونخوا کې په جلا جلا حملو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 15 غړي او 15 لسنه وسلوالو وژل شوې دي. پاکستانی چارواکو نن خبريالان ته وویل چې وسلوالو تیر شپه په ورکزیو کې د ملیشو پر یو پوسټ په حمله کې دوه عسکر ووژل او شپږ تنه زخمیان کړي. په باجوړ کې د چرګو په کلی کې چې له افغانستان سره پولې ته نږدې پروت دی، د سړک پر غاړه د ایښودل سوي بم په چاودنه کې دوه قبایلي ملیشه وژل شوي دي او دوه نور زخمیان دي. د کسانو په سیمه کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین د کمپاین د امنیت څارنه کوله. او په بنو کې هم نن پر سړک د بم په چاودنه کې یو سړی وژل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له غشتنې خبرو چې له ترکیه غشتي دي هغه قاچاقړون کې ونیسي چې افغانان د اروپا لوري ته په خطرناک لارو قاچاقي وړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنې د نوي کابینې په اړه وړاندیزونه کړې دي. په پاکستان کې مولوی سختې ترافیکي پیښې خبرو چې تر 500 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د کور کلی په ونیس پروګرام کې مو په ژمي کې د تودېدو له نویو لارو چارو خبرو.
دا سې دغه دولیا کمپاری دی دولیا پکې یو لای لپاس یو لاندې هغه کې بیا لاینې نتیر سوي دي هغه لاینې بیا بار تور کې کمپاله خپل ګرمي سره.
د سپورت په پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د تنکیو لوبغاړو پاړه اوریدل شي.
دوه کال درې کال را پدې خو د افغانستان ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ځوانانو تنکی ځوانانو باندې زیات سرمایه گذاری کړې ده.
لومړی په هم د افغانستان د کابینې په اړه راپور راوخلو. د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنه وای کده کابینې اعلانې دل د وړو او پوهو کسانو د ګمارلو په خاطر به د هیواد په ګټه دی. د پانتونونو د استادانو ټولنې نن په یو غونډه کې د کابینې او والیانو د ټاکلو په خاطر حکومت یو تر هم وړاندې کړه او غشتنه وکړه چې نوی چارواکي د مصلحتونو او برخو لمخي ونه ټاکل شي. په ورته وخت کې دا ټولنه له حکومت غوړي چې نوی چیرې د وزیرانو او والیانو پټوګه وټاکي. یوسف زتران له کابل راپور لري.
د پانتونونو د استادانو ټولنه د جمهور رئیس اشرف غنی د پریکړې ملاتړ کوي چې د کابینې په ټاکنه کې به د بیړې پر ځای له دقته کار واخلي. د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د نوې کابینې او والیانو د ټاکنو لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. وی ویل چې که په عملي کېدو یې وخت هم لګیږي د خلکو او حکومت په ګټه دي. د دې ټولنې غړي غلام دستګیر خاورین وویل دوی په دې نظر دي چې که د کابینې په اعلان کې ځنډ د پوهو او تکړه کسانو د ګمارلو په هدف وي خلک یې باید ملاتړ وکړي. کزن د دې له امله راځي چې په کارونو کې له تدبیر څخه کار واخیستل شي او هر څه مطالعه شي کوم باک نه لري. په همدې ډول که دا زن د دې له امله وي چې له تیرو تجربو او ستونزو په نظر کې نیولو سره نوې کابینه جوړه کړي هم څه زیان نه لري. دغه راز دې ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې د نویو وزیرانو په ټاکنه کې د ماسټرۍ تر حده د هغې زده کړې کاري تجربه د افغانستان ملي ګټو دین تاریخ او فرهنګ ته وفاداري او مسلکیتوب په نظر کې ونیسي. په ورته وخت کې دوی له حکومت وغوښتل چې په راتلونکي کې باید داسې کسان د والیانو او وزیرانو په توګه معرفي شي چې له فساد، اختلاس، تعصب او تنګ نظرۍ څخه پاک وي او باید په یوې خاصې ډلې او سیمې پورې اړوند نه وي. د دې ټولنې بل غړي محمد قیس وویل حکومت باید ټولو چارواکو ته یو کاري میکانیزم جوړ کړي او ولس د هغوی کارونو د څارنې حق ولري تر څو د ملت سرنوشت یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ نشي.
کاکا او کارپوه صادقه او لایقه ملت دوست وزیران وټاکل شي د یو هیواد د ملي اهدافو په ترلاسه کولو کې ډیر مثبت اغیز لري. که د کار کادرونه د مشرانو په خوا راټول وي نو د ملي لومړیتوبونو حصول مشر ته اسانیږي او کناهله بې ژمنې او بې کفایته خلک په مهمو ځایونو کې په کار وګمارل شي نو د ملت د سرنوشت په حقله لویې ستونزې رامنځته کوي.
دا غوښتنې او وړاندیزونه په داسې وخت کې کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ ویلي وو چې د نوې کابینې په جوړېدو کې به له بیړې کار نه اخلي. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي وو چې جمهور رئیس به په ټاکلې نیټه یعنې د لوړې له مراسمو څخه 45 ورځې وروسته کابینه اعلان کړي. افغان چارواکو څرګنده کړي چې د نوې کابینې پر جوړولو کار روان دی خو داسې نتایج شوي راپورونه هم خپره شوي چې په دې برخه کې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ترمنځ ځینې اختلافات هم موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 نوي یعنې په همدغو څپو چې ازادي راډیو اورېدلی شي آشنا راډیو هم اورېدلی شي. په فرا ولایت کې د اداري فساد د بربندولو او افشا لپاره یو کمیټه جوړه شوه او د اداري فساد د افشا لپاره یې یو 15 میاشتنی کمپاین پیل کړ. دغه کمیټه په دولتي ادارو کې فساد پلټي او بیا یې د رسنیو له لارې خلکو سره شریکوي. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره په فرا ولایت کې د اداري فساد د افشا لپاره یو 25 کسیزه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه د افغانستان د ځوانانو د ملي ارګان لخوا د کاونټر پارټ په مالي مرسته جوړه شوې او دا کمیټې دنده دا ده تر څو په دولتي ادارو کې فساد پیدا او د خلکو او رسنیو سره شریک کړي. د کمیټې غړي د مدني نهادونو، خبریالانو او سیمه ییزو مشرانو څخه غوره شوي دي. دا کمیټې غړو د فرا ولایت د مقام سره په خپل لومړنۍ ناسته کې وویل چې دوی د اداري فساد د افشا لپاره یو 15 میاشتنی کمپاین پیل کړی او د ولایت مقام باید د څخه ملاتړ وکړي.
مستند سازي غواړو، یعنی هیڅ وخت موږ افات او شایعات او خبرې په دې باندې هیڅ وخت موږ اکتفا نه کوو او هیڅ وخت موږ د چینل څخه به کم رسانی ته یا ریاست مبارزه با فساد ادارې ته او یا ریاست جمهوریت ته داسې گزارش ولر نه سي چې هغه افات وسی.
یو نفر په مشکل د یو شی ته تفصیل لاندې یا جامعداري کې یا مسائل سیاسي اړخته وړي، موږ د کمیټې غړي نه دي، هغه موږ
فهم دیال که د فرا ولایت د ولایت سرپرست والی محمد مرشیزاد هم په دولتي ادارو کې فساد د ډیر ستونزو لامل بولي. والی وویل چې اوسنۍ ډیر ستونزې په دولتي اداراتو کې د فساد لامل رامنځته شوي او که اداري فساد ورک شي نو ډیر ستونزې به حل شي. دغه په خبره دغه کمیټې جوړول نیک ګام دی او د ولایت مقام یې ملاتړ کوي.
ولې خلک د ادارې سره نه ولی خلق نظام تنی ندی کی ولی خلق پر نظام به باور سی ودی تی گانا دلیل فساد دی لای چه ما یا قوم او کلی او صاحب دل تیر او زفامی دلا سفر دغه موضوع باندې وزی هم زدر سر فی سر از مال خان
فرا ولایت کی د اداری فساد د بربندول او افشا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دغه ولایت کې ډیره خلق د اداری فساد څخه سر ټکوي خو دا کمیټې غړي وای چار میاشتې وری اسد چارواکو او خلکو ترمنځ ګډي غونډې جوړوي ترڅو اړوند ادارات خلکو ته په کارونو کې خپل روڼتیا ثابت کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنو په ټول افغانستان کې اوري. د ترکیې په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو له ډلې څخه نن هم د 15 تنو افغانانو مړي کابل ته راوړل شول. انتقال شوي کسان د کابل ول چې مړي نن د کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د 15 تنو مړي پیدا شوي دي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پور راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې له دولت څخه غوښتنه لري چې هغه قاچاقوړونکي کوم چې د ترکیې په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو په قضیه کې ښکېل دي ونیسي او مجازات کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عتیق الله عاطف مل د کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کورنیو ته د ډوبو شویو 15 تنو افغانانو د مړو د سپارلو پر مهال وویل چې لا تر اوسه د شپږ ویشتنو ډوب شویو افغانانو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هم هڅې روانې دي. ښاغلی عاطف مل وایي چې باید په قضیه کې ښکېلو قاچاقوړونکو ته سزا ورکړل شي.
سفارت ما و ما دریجه با مقامات ترکیه در تماس هستیم.
زموږ سفارت او موږ دلته د ترکیه له چارواکو سره په اړیکه کې یو. د غویله څارنوال سره په دې اړه په اړیکه کې یو چې کوم قاچاقوړونکو چې دغه کار کړی دی د غوینه څېړنه وسی او چا چې دغه خیانت کړی دی هغه د خپل عملو جزا وویني.
په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې غړو هم د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د ټولو قاچاقوړونکو په ځانګړي ډول د انسانانو د حق قاچاقوړونکو چې په کابل کې دفترونه لري په جدي ډول د قاچاق مخه ونیول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په اوبو کې د شپږو تنو قاچاقوړونکو مړي د عدلي معایناتو له امله لا تر اوسه کابل ته نه دي رالېږدول شوي. د یادونه ده چې د 240 افغانانو کښتۍ چې شاوخوا لس ورځې مخکې غوښتل د اوبو له لارې له ترکیې څخه رومانیا ته ولاړ شي په اوبو کې ډوبه شوه. چلو ډوبیو شو له ډلې څخه یوازې شپږ کسان وژغورل شول. د شپږ ویشتنو مړي موندل شوي او د لسو تنو مړي لا هم لا درک دي. د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په خپل مړو پسې راغلي ول له افغان دولت یو غوښتل چې قاچاق کوونکو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي.
ما از رئیس جمهور خود و از رئیس جمهور ترکیه خواهش ما ازي هسته
مشکل له خپل د ترکیه ولسمشر څخه داده چې کوم قاچاق وړونکو چې په موږ د غورز راوستي هغه ته دي سزا ورکړي تر څو په بل چا د غورز رانسي.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل نه چې د افغان پناوړونکو کښتۍ په اوبو کې ډوبېږي بلکې تر دې مخکې هم دا شان پیښې تکرار شوې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا د پولیسو او نورو کشفي ارګانونو افسرانو ته د انساني قاچاقو د مخنیوي د نویو مهارتونو د زده کړو دوه ورځنی ورکشاپ روان دی. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پور راپور کې.
په هغو سیمو کې چې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمېر په ډېرېدو وي هلته د انساني قاچاقو ویره او اندېښنه ډېرېږي. خوست هم په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو د کبله په زرګونو وزیرستاني کورنۍ راکړې شوي خو افغان حکومت او کشفي ادارو هڅه کړې تر څو د مهاجرتونو د دې لړۍ څخه مخالفې او ورانکارې ډلې ګټه پورته نه کړي او مخکې له مخکې د انساني قاچاقو د احتمالي پیښو مخنیوی وشي. په همدې موخه په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خوست کې ملي او سرحدي پولیسو او د کشفي ارګانونو افسرانو ته په دې برخه کې د دوی د مهارتونو او وړتیاو د لوړولو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. د یادې ادارې د سوال ختی زون استازي او د ورکشاپ تنظیمونکي محمد اسحاق افغان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروګرام موخه د پولیسو د وړتیاو او مهارتونو لوړولو خودل.
د IOM په نوښت د ارسوې د چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دغه ټریننګ کې به موږ ملي پولیسو افسرانو ته د سرحدي پولیسو افسرانو ته دغه ډول عدلی و قضایی ارگانونو افسران تا او دی ترسنگ دی محلی شوراګانو استازو تا دی کې ټریننګ
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم دا ډول ورکشاپونه د پولیسو د وړتیا په لوړولو کې ګټور بولیا وای چې په دې ورکشاپ کې د انساني قاچاق د مخنیوي نوي سیستمونه او مهارتونه پولیسو ته خودل کی
د پولیسو په وظایفو کې یو مونده وظایفونه یو همدا ترڅو د انسان د قاچاق مخنیوي باید وکړي دغه ورکشاپ چې په نوي سیستم بیا په نوي تیوري باندې آماده شوی دی دغه کولی شي چې د مونږ پولیس سره په ډېرو برخو کې ډېر کومک وکړي
په خوست کې پولیسو او د نورو کشفي ارګانونو منصوبینو ته په داسې حال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي نوي لارې چارې او مهارتونه ښودل کیږي چې دا مهال عملا په دې ولایت کې تر 15 زرو ډېرې وزیرستاني کورنۍ چې د غړو شمېر خواوشا 3 لکه کسانو ته رسیږي د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په بیلابیلو سیمو کې میشت دي.
د جلال آباد شاریان وای په دې شار کې موټر سایکل سپاره ګرځنده غله ورس په ورس زیاتی شي او هر ورس کلی له خلکو موبایلونه کمپیوټری وسایل او یا هم پیسې ترې اخلي او په خپل مخ ځي. په دې اړه له ننګرهار د ساجرډو خبریال شمه مچینوارې راپور لري.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په دې ښار کې ورځ په ورځ د ګرځنده غلو شمیر زیاتیږي. دوی وایي یو تعداد موټر سایکل سپاره غله د خلکو له لاسونو قیمتي موبایلونه کمپیوټرې او هر هغه څه چې ارزښت ولري په روانه ترې اخلي او له سیمې تښتي. د دوی په خبره اوس خلک په ښار او واټونو کې د غلو له ویرې موبایلونه او نور توکي نشي ګرځولی.
مزمل د جلال آباد د ښار اوسیدونکی په جلال آباد کې د غروان غلو دومره زیات شوي دي چې د خلکو ټلیفون چې به خبرې کوي د دوه تنه په موټر سایکل باندې ناستې چې موټر سایکل ته ناستې وروستی چې دی د غوږ څخه د ټلیفون تختی ته په دې باندې به هم پوه نه چا سره به غږېږي او دوی ستا د غوږ څخه ټلیفون تختی همداسې کمپیوټر که در سره واوسي کمپیوټر هم تختی او بل د لیدلو سره حال مدا چې د درمسال چوک کې زه ولاړو ما او یو کس په ټلیفون باندې غږېدم او دوه تنه داسې موټر سایکل باندې راغلو د ده مخې ته ودرېد او د ده څخه هېڅ دی په ځان باندې پوه نه شو ټلیفون یې د ده د غوږ څخه واخیست او هماغه
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم قیس د ننګرهار اوسیدونکی او د حقوق پنځه محصل داسې یو زر ډالر را سره وو زه روان وم تر صرافي په طرف باندې او داسې دوه نفره په موټر سایکل باندې راسپاره وو او نه پوهېږم چې زه یې تعقیب کړی یم په هر ترتیب خو دغه زه په ما باندې د چاقوګانو برچی ګزارونه وکړه او هغې زر ډالر زما څخه واخیستل او داسې څه زموږ ګاونډیان هم دي چا نه یې کمپیوټرونه وړي چا نه یې موبایلونه اخیستي دي او حتی ترین چې ګزارونه هم د مرګ تر اندازې پورې کړي چې بیخي خراب کړی دی.
بلخوا د ننګرهار په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر غلام نستګیر رحیمی هم په ننګرهار کې د ګرځنده غلو شتون مني. ولې په خبره تر اوسه یې څلور ډلې غلې نیولې او د یوې بلې ډلې په اړه چې ورته معلومات رسېدلي د نیولو هڅې روانې دي.
نو دوی خو هره ډله ځانته خپل ذات کې یو نفر لري نو هغه خپل کومه راز کې کوم نفر دی مشر دی هغه موږ نیولي دي چې جملې نه یو امید دی یو صدام دی او بلې میرویس نومېږي همداسې یو بله ډله ده چې هغې فعلاً نوم یې ما سره شته دی خو په راپور کې دی را سره او هغه به هم ډېر نږدې ورود کې ونیول شو او بیا تا ته به انشاءالله تر راډیو له لارې نه به هم تا سره مصاحبه وکړو تلویزیون له لارې نه به وښیو چې د هغې مشر موږ کوشش وکړو د هغې مشر سره نور ادا ټول سره بلفعل یې ونیسو.
که څه هم په ننګرهار کې د موټرو او پیسو د لوټولو وسلوال غله فعاله دي ولې د ګرځنده غلو چې له خلکو موبایلونه تښتوي قضیې زیاتې پیښېږي. د خلکو په اند که چیرې لوړ پوړي چارواکي د وسلوالو او ګرځنده غلو ملاتړ ونه کړي او امنیتي ځواکونه د نیول شوو غلو له لارې د دوی اصلي ځالې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري نو یاد ستونزه به اواره شي.
په ننګرهار کې ګرځنده غله ډېر شوي دي. د ننګرهار تر څنګ په کونړ کې بیا په ادارو کې فساد روان دی. د کونړ اوسیدونکو په ادارو کې روان اداري فساد ختمول غواړي. دوی وایي لومړی باید په وزارتونو کې پوره اصلاحات راوستل شي که قمندان رئیس او یا کوم بل مامور چې مقرریږي په بدل کې ترې رشوت اخیستل کیږي او همدا علت دی چې ادارې لا تر اوسه هم دوام لري چې اداري فساد تر اوسه هم لا دوام لري. په دې اړه له کونړه د ساجرډو خبریال روح الانوري راپور لري.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي رشوت ورکول او خستل په اسلام کې حرام دي، خو د دې ترڅنګ چې مامورین ځانونو ته مسلمانان او افغانان وایي بیا هم په دولتي او نا دولتي ادارو کې رشوت اخستل کیږي. د ضوابطو په ځای روابط او د لیاقت په ځای واسطه عامه شوې ده.
پولیس یو ځای کې داخليږي، اردو یو ځای کې داخليږي، مالی یو ځای کې داخليږي، یو شاګر یو ځای کې داخليږي. هغه نه مقابله کې چی اخستل کیږي باید مالیمان دي په یو ځای کې مارف دي، هغوی باید وټنه وشي چې په فلاني مکتب کې څومره مالیمان دي، فلاني ساحه کې څومره مالیمان دي، دا باید وټنه وشي.
دوی وایي یو څوک چې په رشوت په دنده وګمارل شي، آیا له هغه څخه د رشوت نه اخستو او اداري فساد نه کولو هیله کیدی شي؟
یو قمندان صاحب چې مقرریږي د پیسو په مقابل کې، یا یو رئیس صاحب مقرریږي د پیسو په مقابل کې، او هغه ته وظیفه ورکړي، هغه ته چې وظیفه ورکړي هغه مجبور مکلف دی چې هغه رشوت چې ده په خپله چوکۍ په اخیستلو ورکړی دی هغه پیسې پوره کړي. نو دغه سړي له بیا تاسو ته خدمت تمه کوئ چې هغه قمندان صاحب دې موږ ته خدمت وکړي، هغه ولسوال صاحب دې موږ ته خدمت وکړي، هغه والي صاحب دې موږ ته خدمت.
مولوی نجیب الله حقیر وای یو شمیر کسان شته چې په غونډو کې د اداري فساد په ضد خبرې کوي، خو عملا خپله په فساد کې ډوب دي.
زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. هر څوک چې په حکومت کې خوب وظیفه لري، ورسره خوب کور لري، ورسره دویمه ښځه وکړه، ورسره نه مرځي، عمره هم کوي، حج هم کوي، کور یې په جلال آباد او کابل کې مواخسته. زه وایم تر څو به په کومه کوڅه کې به تا ته والي ولاړي، تا ته به ولایتي شورا رئیس یا وکیل ولاړي، یا به تا ته امنیتي ملي کارمن ولاړي چې ته څه کوې. هر ورځ ته په خاچاپو کې شریکي، هر ورځ په دې مسایلو کې ته او بیا خلکو ته خبرې کوې، ولا د تعجب خبره ده.
کونړ والی شجاع الملک جلالا وای د اداري فساد په مخنیوي او پای ته رسولو کې باید ولس همکاري وکړي، او هر څوک چې د فساد په نوم نیول کیږي او یا هم څارنوالي ته معرفي کیږي قومي مشرانې باید سفارش ونه کړي.
که ټیکداري کې د یو پروژې پیسې واقعا چې هغه څوک چې دغه ریاست مورد نظر یې مخه خلکو لور که د مقررې خبره یې هغه چا مانه چې ګوته یې ښودی دا نور بېچارهګان هسې ورځې مخته سړی کامیاب داسې شرکتونه نه دفتر لري نه چېرته استنادي دیوال کلی هغه به د پنځه لکو ټیکې ته ځان مخکې کوي. هغه په بانک کې پیسې نه لري، دا کار په امتحاناتو کې چې موږ څه امتحان واسطه په هغه کې څه مشکلات جوړ. په ډېرو مسایلو کې داسې شوي دي چې همدغسې غاصبان، دغسې فساد
خلک وای په تیرو دیر لسو کالو کې په دولتي ادارو کې د ضوابطو په ځای د روابطو شتون او د قانون نه پلي کېدلو د اداري فساد په زیاتوالي او د مجرمینو په زړورتیا کې مهم رول لوبولی دی، او همدا لامل دی چې د یادې پدیدې په ضد د کمیسونونو جوړېدو باوجود به هم د هرې ورځې په تیرېدو اداري فساد زیات شوی. نوی حکومت ته پکار دی چې د روابطو په ځای ضوابطو ته لومړیتوب ورکړي او قانون په سمه توګه عملي کړي، نو د اداري فساد په ګډون به هر ډول ناخوالې پای ته ورسیږي.
کونړیان په خپل ولایت کې د اداري فساد د مخنیوي غوښتنه کوي او هیله لري چې اداري فساد د دوی په ولایت کې ورک شي. لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، نن په لوی څارنوالي کې د کابل بانک قضیه د دوهمې ورځې په مخه بیا هم روانه ده په ستره محکمه کې. اجمل تورمن له کابل په ټلیفون را سره دی چې دغه موضوع یې نن هم تعقیب کړی ده. تورمن صاحب، دغه قضیه چیرته رسیدلې ده او تر اوسه پورې څه شوي دي؟
بله مننه شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لومړی خو بخنه لدې عمله چې د تخنیکی ستونزو له امله مونږ شول کولای چې خپل خبريال چې په ځانګړي محکمه کې دی له تاسو سره وصل کو. بله، د کابل بانک د قضیه غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره په ځانګړي محکمه کې روانه ده چې اوس مهال هم د تردمی ورسته بیا شروع شو. البته د غرمې ډوډۍ او ماسپخین منځل لپاره د مدر لودله اوس شروع شو. الله هم د خلیل فیروزی او شیرخان فرنود د باقیداری پاړه چې په دوی باندې تورونه لري چې باقیداری لري دا ترڅرنګ نیول شوې دي. محکمه تر اوسه پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې ده، خو تمه ده چې تر غرمې ورسته البته تر مازیګر مهاله پورې وی پایله ته ورسیږي او پایله به دوی رسنیو سره شریکه کی چې ان شاء الله چې په نورو راپورونو کې موږ دا موضوع تعقیب وکړو کما نتیجې ته ورسیدنو لاوریدونکو سره به وروسی معلومات شریک کو.
تورمن صاحب په دې محکمه کې یوازې د شیرخان فرنود او خلیل فیروزی په ارتباط باندې خبر روان دي او کنه د نورو تورونو کسانو مسله هم څرل کیږي؟
مسله په عمومي ډول سره کیږي، ولې دغه دوه کسان چې پرون حاضر ول او نن هم حاضر دي فکر کوم د دوی په اړه باندې په ځانګړي ډول خبرې کیږي. البته تر مسفین مخه غونډه کې دوی ول د دوی په اړه خبرې کیږي، دوی باخیدارې په اړه پټوله کې په دې موضوع هم پرون هم بس شوی، نن هم ولې دوه دوه کسان شدید دوی د باخیدارې په اړه په ځانګړي ډول څېړنه روان دي.
اجمل تورمان، مننه. فرید لکندهار پر استولې سمس کې چې د راستولې د لیکلې دي د محترم اشرف غنی څخه هیله کوم چې د کندهار د ګمرک او مستوفیت رشوت خواره هم محکمې ترا کشکلی چې خلک ډیر پازا بختري. ازادي رادیو تاسو یو شمېر نور سمسونه هم را رسیدلې دي، ورسته په خبرونه کې درته ولولو. 2 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو 50 افغانانو جسدونه چې څو ورځې مخکې د ترکیې په اوبو کې غرق شوي او مړه شوي وو نن افغانستان ته را انتقال شول. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نن خبرې اعلان ته وویل چې ټاکل شوی چې شپږ نور جسدونه سبا راولېږدول شي. په جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندان نن ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د چې د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ د چکوش په سیمه کې شوې ده او د نښتې پر مهال دوه سیمه ییز پولیس او درې ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا د بارونی چارو وزارت پر روسیا تور پورې کړ چې د اوکراین د حکومت مخالفو بیلتون غشتونکو ته وسلې او ټانکونه ورکړي او پر مسکو یې ژغ کړی چې په اوکراین کې بلشوي ورته دي لمن نه وهي. د امریکا او روسیې ولسمشران په پیکینګ کې د یو د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه کې ګډون لري، خو داسې ویل کېږي چې شایي د اوکراین په څیر پر مهمو نړیوالو مسلو یې خبرې نه وي کړې. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي بنن له روسیې سره د دوو اټومي کارخانو ته جوړولو معاملې نهایي کړې. د پاکستان پولیس وایي په سندي حالت کې د یو بس او ویلارې په ټکر کې شپږ 15 تنه وژل شوی دي. او په خیبر پښتونخوا کې په جلا جلا حمله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 15 غړي او 15 تنه وسلوال وژل شوی. پاکستانی چارواکو نن خبري اعلان ته وویل چې وسلوالو تیر شپه په ورغځیو کې د ملیشو پر یو پوسټ په حمله کې دوه عسكر وژل او شپږ نور یې زخمیان کړل.
تاکل شوی چې سبا د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په کووېټ کې د سوریه عربستان له ټیم سره مسابقه وکړي. پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت په 19 پروګرام کې د کرکټ بورډ له یو مسول سره د 19 کلنو افغان لوبغاړو د لوبو په اړه شکایت لیو. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په ترافیکي پیښه کې شپږ 15 کسان وژل شوی دي. د پاکستان د سندي ایالت خیرپور ښار ته نږدې د کراچي پېښور پر لوی لار دغه خونړۍ پېښه رامنځته شوې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند لی دولتي او روغتي چارواکو په وینا د سه شنبه پر سهار د سند خیرپور خارګوډي تنیز دی د کراچي په خبر پر لوی لار د یو بس او ټرک د ټکر لامل لکت لګ شپک 15 کسان وژل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي. د دوی په وینا په مړو او ټپيانو کې ګنډ شمیر ماشومان او مېرمنې دي او په خبرای چې په ټپيانو کې د زینو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی او خای د مړو شمیر پورته شي. د مسافرونکو بس د خیبر پختونخوا له سواد څخه کراچي ته روانو چې نږدې 15 شپې مسافر پکې ناستو. د خیرپور خار د یو دوه د مرستندوی ادارې او پوری چارواکی د پیخې په ځای کې رسنیو ته د ترافیکی پیخې د تلفاتو پاړه ویل دی. وايي په وژل شوو کې 21 سړي، 13 مېرمنې او 12 ماشومان شامل دي. په ټپيانو کې هم ډېرې ماشومان او مېرمنې دي چې د شپږو روغتي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. پیخه هغه مهال رامنځته شوه چې له سواد څخه کراچي ته تلونکي بس د ګړندي توب له امله له ټرک سره وجنګېد. د نوموړي په وینا تر ټکر وروسته په بس کې اور لګېدلی چې له امله یې بس په بشپړه توګه له منځه تللی چې مړي او ټپيان ترې په ډېر مشکل راوستل کېږي. د سند ایالت چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پیخې ډېری قربانیانې نږدې روغتونونو ته لېږدولي او د سیمې په ټولو روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان اعلان کړی دی. په پاکستان کې ترافیکی پیښې آمیدی خدا په خاطر ټولو خونړۍ پیښان ګیرل کیږي چې لسګونه کسان یې وژلي دي. په دې هیواد کې د ترافیکی پیښو عمده عوامل د سړکونو خرابوالی، د ترانسپورت ځپلې وضعیت او د قانون نشتوالی او یا هم نه پلیتوب ګڼل کیږي. د پاکستان ولسمشر د سند ایالت والی او نور چارواکو د خیرپور په ترافیکی پیښه ژور خفګان ښودلی او د ټپیانو د هر اړخیزو مرستو لارښوونه یې کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی د خوست ولایت له زاج میدان ولسوالي کې د اسمس راستولې دی لیکي لا شفغنی نه د غشتنه لرم چې د کابل بانک چور کون کې اوغله چې پر هر هوا ته تشدیدلې دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. احمدی لخمان لیکلی دی زه د اشرف غنی څخه د غوښتنه لرم چې پاکستان ته په خپل سفر کې په کونړ باندې راکټي بریډونه ودروي. فضل الرحمن عزیزی د لوګر له محمد اغی ولسوالي څخه لیکلی دی افغان ولسمشر باید د پاکستان نه د سولې په حق له د عملی اقدام جدي غوښتنه وکړي ځکه چې د افغانستان د سولې کونچي د په وینا د پاکستان په لاس کې ده. رحمت الله له کندهار لیکلی دی د کندهار په ښار کې امنیت ډیر خراب شوی دی، هیله ده چې لوړ مقامات ورته نظر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي راډیو په منځنۍ سپه او بخشي په د اف ام په 3.15 اوریدل شي. لوو په جو ورسته د سهار تر پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپه خبري شي.
شنوندگان محترم، من نجیب خلیل او زن آشناییم. آیا می فهمین که عواقب ازدواج دختران در خردسالی چی است؟ پا کم عمر که دنجونو در ودول در پایلو پاکل از سیشن بیش پا لعطو نه تر نه بجو پوری در نجیب ناشبا پخ پراونه که زواب او مشوری مهی روی پاسخ به این سوال از دکتر فرید مهمند از برنامه نجیب نوشابا بشنوید. دست جوش می ریدی سفر و سوانوی سفر لاس سفر اویا و شماره دوم 001-202-619-3136.
ژمی را روان دی، څرنګه ځانونه تاوده وساتو؟ د کور کلی په پروګرام کې به په دې اړه واوري، خو تر هغه مخکې د سپورت ونیس پروګرام
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د آسیا لوی وچنه د نړیوال جام په ورتک سیالیو کې برخه اخیستې ده. په همدې اړه او د کرکټ د نورو پرمختګونو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره په دې پروګرام کې ځانګړي خبرې شوې. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د کرکټ نړیوال جام په ورتګ لوبو کې لومړی بریا خپل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم وکړی شول د ماليزیا ټیم ټول لوبغاړي د کویټ ښار په سټډیوم کې په 101 منډو وسوځوي. د افغان ټیم سلو بالر راشد خان شپږ وکټې واخیستې. په توپو هلو کې هم لومړی افغان جوړي حضرت الله او شاهد الله په ګډه 115 منډې وکړې. که افغان ټیم وکړی شي خپلې ټولې پاتې لوبې وګټي، د 19 کلنو ملي ټیمونو یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته بلار پیدا کړي. افغان ټیم له دې مخکې درې وار په نړیوال جام لوبو کې برخه اخیستې ده. د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د سکیټنګ لوبې درامنځته کېدو 15مه کلیزه ولمانځل شوه. په همدې اړوند د بدني روزنې په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې افغان چارواکو او د بهرنیو هیوادونو سفیرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د سکیټستان مؤسسې رئیس اولیفر پرکوفیچ ازادي راډیو ته وویل څه باندې 1200 لوبغاړي په افغانستان کې دا لوبه کوي چې لډلې شاوخوا 1500 نجلۍ دي. د پرکوفیچ په خبره د سکیټ لوبه د نجونو او هلکانو لپاره په جلا سالونو کې ورښودل کېږي. او د سمبو کورش لوبغاړي هم تایلند ته روان دي څو په ساحلي لوبو کې برخه واخلي. د کورش فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لوبغاړي برخه واخلي چې لومړی څلور کسیزه ټیم د دوشنبه پر ورځ تایلند ته تللی او دویم ټیم هم د اونۍ په پای کې روانېږي. د نیرو په خبره دې سیالیو لپاره افغان لوبغاړو له مخکې ډېر چمتووالی نیولی دی. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي مطلب ته. افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مو مرکه کړې. مراد صاحب، د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم اوس مهال په کویټ کې د هلته د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ کوي، څومره باوري استې د دوی وړتیاو ته په کتو چې افغان ټیم وکولای شي د څلورم ځل لپاره نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
لکه څنګه ستاسو ګوري، د دوه کال درې کال را پدې خو د افغانستان د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ځوانانو تنکی ځوانانو باندې زیات سرمایه گذاري کړې ده. هغه د دوی په ظرفیت سازی باندې او یا دوی ته نوري تخنیکی یا اصری زمینی مساعده ول بی منگ خپل امکانات نیدی ترین اسپام ولی او الحمدلله منگ سمرا هم ولی دل نتیجه هم گورو. انشاءالله یه وار بیا دیر پرومیدیو چی افغانستان نورسکلون ملی لوبډله با بیا د افغانستان بیرغ په احتزاز راولي و به رپوي په مغن نړیوالو ته به روپی جنی.
افغان ټیم همدا څوخت مخکې له پاکستانه د دریو لوبو دوه لوبي وګټلې او جامې مرنو وګټه چې غوي ته ماته ورکړه. په کومه سطح کې دی اوس افغان لوبغاړي؟ آیا د اسیا له دغو قوي ټیمونو سره برابر دي که څنګه؟
همدا ز صفی الله جان من موته په بل مرکه کې هم پم دی باندې خبرې کړو چې افغانستان کرکټ بورډ اداره اوس خپل حریفان دومره درجه او دریمه درجه رتوب لرونکي هوادونه نور نه بولي، چون د منګ هدف بشپړ غړیتوب لرونکي هواد ځان رسول دي. نو باید منګ هغه پړ کړو. نو همیشه د منګ هڅه دا وي چې د بشپړ غړیتوب لرونکي هوادونو سره لوبي برابرې کړو، او کله چې تمرینات یا ظرفیت سازی کوو، کاغه انفرادي وي او که اجتماعي، کله چې منګ مربی نیسو یا روزونکي نیسو، او یا کله چې کوم پلان گذاري کوو، همیشه هدف مو همغه غټ هدف، یعنی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هوادونو سره د خې لوبي کولو هدف غټو بیل برخه دي د لوبي دا، یعنی د غو سره خې لوبي کول، یعنی غو ته موازی لوبه برابر ولوي. همدغه وجه و چې افغانستان 19 کلونو ملي لوبډله پاکستان ته ولېدل شو. اول ته دی غو د ملي لوبډلې سره لوبه وکړه او ډیره حیرانون کې د دوی له نظر، البته د منګ له نظر منګیت بناني، او ان شاء الله چې افغانستان ملي لوبډله 19 کلونو به خلوبه کوي، او د دوی له نظر البته حیرانون کې توګه د دوی ملي لوبډلې ته ماتي ورکړه. او فکر کوم تاسو دی چیرمن یا د مشر چې ما په 12 تاریخ د سورز باد سره مجلس هم د خبري او ردی چې هغه حتی د غوراوی کمیټې ته بیا کتنی باندې اوس فکر کوي، او دا پروسه سیدا ځوانان ترینر اوزي د نوس کلونو د پاکستان سیدی څوک دیش سرویش کلنی تاریخ چلری دیتا لسر کتنه کوي چې څنګه. نو د منګ لپاره د ویار زیاده، او د دې ترڅنګ د ډاډ را کوي چې ان شاء الله کوم په پلان او په کوم تګلارې چې منګ لوار کوم پالیسی سیمه جوړه کړې ده، هغه ان شاء الله مثبت او موثره ده.
د افغانستان الف ټیم چې 13 ورځې سکواډ یا شامل لوبغاړي هم اعلان شول د کرکټ بورډ لخوانه، ټول تقریبا ملي لوبغاړي دي د افغانستان، خو صرف دا چې نوم یې د ای ټیم ورکل سوی او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې کې اعلان سوی می دا چې مشخص لوبغاړي تروسن دي ښکار شي وي کې اعلان شي وي. ستاسو نظر دی غوي ای ټیم او د افغانستان ای ټیم څومره فرق سره لري او څومره به افغانان خلو بو کی؟
صفی الله جان، اصلا د منګ الف ټیم دا دی غو تقریبا ملي ټیم دا، شاید افریدی او عمران او عمر اکمل او ټول ملي ټیم لوبغاړي دي، او غو الف لم نمبر کړی دا. خو د منګ ایوازي د دبي نه به څلور لوبغاړي راځي، او د منګ دا لس لوبغاړي به دي د خدغه داخلي سیالوي نه سي دا اوس پکې اخته دي دغه به ورزي. نو کله چې منګ الف لوبډله خبرې کوو، کاغه په پاکستان کې، کا په استرالیا کې، په نیوزیلند کې، هغه یو مخلطه لوبډله، یعنی هغه لوبغاړي چې هغه په دوه درجه کې قرار لري دی ټیم، یعنی اوس نن نس لوبغاړي منګ په یو متحده عربی امارات ته لیکي، غوړي جمله کې یوازې څلور لوبغاړي راځي، 15 سمن ته پات کېږي د ملي لوبډلې دي. خو البته ا څلور سي دي هغه کله ته دي ټیم توازن دي برابرول لپاره هم یو نیم لوبغاړی راغوړي. فرض مثلا محمد نبی چې دی ملي ټیم کپتان هم ده، دی غره غختل دی لوبته یوازینی هدف داده چې چون هغه سر ټیم ده، او هغه به آینده کې هم دغه ځوانان یا د الف لوبډلې لوبغاړي به هم ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي. نو د دې ظرفیتونه لنږدې نه څارلو د هدف لپاره محمد دبیر غختل شوی ده. نو په مجموع کې د منګ الف لوبډله دا ټول پکې ځوان لوبغاړي دي، او هغه لوبغاړي دي چې په خاطر ملي ټیم کې ځای درلود اوسې ځای نه ده برابر کړی، او یا فعلا په دې اوس لکه حشمت الله شاهدی او عثمان غنی او دا ټول هغه ځوانان لوبغاړو ته پکې ځای ورکړل شوی ده. نو ان شاء الله ډیره مهمه لوبه ده، دوی لخوا شاهد افریدی کپتانی کوي، او البته ټول درلس سره د ملي ټیم یا لوبغاړي پات شوی دي. د شنبه پر ورځ د شلوريزو لوبه ده او په دې هله چې افغانستان خپل د نونس کلونو څخه ورسته د غټانو په سطح باندې الف لوبډلې په سطح هم خپل لومړی بریا ثبت.
بله په تلویزیون باندې به هم خبريږي افغانان تلویزیون لاري کوي صدا
ان شاء الله. دا به د پاکستان پی ټی وی سپورتس او د افغاني یو چینل ان شاء الله نن او یا سبا به موږ اعلان کړو چې یو تلویزیون ته البته ضرور دا ورکو چې هغه بل ډیر مشهور تلویزیونو څخه تاسو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ ځوانان وګوري.
د افغانستان ملي لوبغاړي اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې دي هلته تمرینونه کوي او تمه ده چې دغه نږدې ورځو کې لوبي هم ولري. څلور یو ورځنۍ لوبي له اماراتو سره او په اخر کې هم د نیوزیلند له ای ټیم سره.
همداسې د منګ لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرکټ بورډ امادګي د جام جهانی لپاره پاتو پړاوونه ویشلې و. شپږ پړاوونه په ډیر بهتره طریقې سره د سرته ورسول. ټیم د څلوېښتو کسانو نه دا د نونس کسانو ته راوړ سوریا وړوکی شو. هغه ظرف سازي پروګرامونو تر څنګ د ښو لوبغاړو انتخاب پروسه هم جریان درلود. تاسو ولیدل چې موږ سفر د څلوېښتو لوبغاړو نه شروع کړ. البته دوه څلوېښت لوبغاړو نه نن دا د نونس لوبغاړي متحده عرب امارات ته لیږل شوي دي. هلته به هغه زوف نکات چې دوی په استرالیا او په نیوزیلند کې درلود هغه باندې به هم کار وکړي. او د دې ترڅنګ چې دغه لوبي دي په مغه وشتمزوینو باندې کې کوم سي خاورې دي د استرالیا او د نیوزیلند نه راغلي ده نو په هغه باندې به د متحده عرب امارات سره د دې ظرف سازي د پروګرام په اخر کې څلور لوبي وکړي. یو د نیوزیلند سره غیر رسمي لوبه ده. البته د متحده عرب امارات سره بین المللي لوبي دي چې دوی هم په دې اواخرو کې د بین المللي لوبو حیثیت ترلاسه کړی ده. نو مخه یوازی پینزل لوبغاړي جام جهانی ته انتخابول دي. البته جام جهانی نه مخکې ویسټ انډیز ته موږ سفر لرو. نو دا سفر نه یوازې ظرف سازی ده لوبي دي بلکې انتخاب پروسه هم پکې شامل ده.
بله مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه لکه څنګه چې تاسو تروسو ویل چې د خلکو هغه غوښتنې هم تر ډیره پورې منې په اجتماعي په ټولنیزو پاڼو کې شبکو کې لکه فیسبوک او نور په فیسبوک یو سبب هم ډیر کتل کیږي چې شہزاد غوړو مونږ شہزاد غوړو. فکر کوم په غالف ټیم کې خو ځای ورکړل شوی دی شہزاد تن په د استرالیا په لوبو کې به څنګه غته ځای ورکوي نړیوال جام کې څنګه
داسته څنګه ځای سب سي غوښتنی بعضی داسې سي د مونږ په واک کې هغه فرض مثلا پیغه باندې ټیم نموزرر کیږي یعنی هغه دغه سی وی چې هغه د تخنیک نه راوتلی وي فرض مثلا تلویزیون مربوط داس شي یعنی هغه ولې نه په تکو تر سترګو مونږ غوښتنو ته غوږ نیسو او په ما باندې عمل کوو. بعضی داسې سی سی هغه د ډیری تخنیکی وی هغه دغه سره ملک ته ضرر رسول کیږي هغه هر ټوله پروسه سره خرابېږي. شهزاد بلا شک بهترین استعدادونو څخه ده خو بدبختانه افغانستان کرکټ بورډ معیار اوس ډیر لوړ دی او معیار یوازې لوبه کول په میدان کې نه بلکې د فټنس او د نور شان زیاغه بیا بل اخر بیا له لوبي سره تړلې دي. که تاسو وګورئ نو شهزاد ته بارها گرچه موږ د په مطبوعاتو کې دا خبره ماته روس نه ده کړې بارها څو واره دې ته دا هدف ورکړل شوی د ست دومره وزن کم کړ خپل د معیاري وزن نه دی معیاري وزن نه شل فیصد زیات وزن موږ ته وخت ورکو. کچیرته دا وزن کم نه کی دی هغه سیدی بشپړ غړي توب لرونکي هیواد پر خلاف لوب نه شي کولای.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په ژمي کې له یخنۍ نه د خلاصون لپاره کوم برقي وسایل برق لږ مصرفوي؟
دا سیده د دولیا کمپاری دی دولیا بکې یو لای لپاس یو لاند یو کې بیا لای نه تیر سوي دی هغه لای نه بیا برته ورکه کمپاله خپل ګرمي سره
د کالای بوتانو او داسې نور شیانو د اخستل په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دي
په ژکړی په خټکړی یا مثال کو ګرځي شاوخوا بل دی راوي نو اوس مجاهران وجه ته چې اوس مشتری ته کته مثال جواب ورکړي هغه تاوان سل بسل
لدی موضوع سره تمثيلي ټورام چم شوي لمه فرشتي مرسل سره اوسي درمن اوردونکو تیرونی په دې وغږیدلو چې په سړه هوا کې د برق ډیر مصرفول د برقي وسایلو د سوځیدلو د برېښنا د پرچوي او د زینو نورستونزو لامل کیږي امدارنګه د برېښنا شرکت مسول کسانو ویل چې په برقي وسایلو کې کم مصرف شین همشته کلاغونه کار وختل شي هم به د کورنیو اقتصاد تخوي او هم به لینونه نسوځي د چبرات په برات اوا سړیږي ځکه مو وغوښتل چې نن دغه برقي کمپلو توشکو او فرشونو پاکل خبري وکړو چې برېښنا لږ مصرفوي لبل په لور ډاکټران وایي هغه کسان چې د هډوکو ناروغي لري هغه ته هم ډیر ګټور دي په فایل کې د کابل د کارتینا اوسیدونکو نیم لسړونه شکایت کوي وایي داسې کوم څه نه لري چې کوټه په ګرمۍ کې چې زمایشي په یخ هوا کې هډوکي بند په بند خوږيږي
زه په خپل په داسې نه ګره یعنی یقین دی وسه چې زه ډیر پازاب به دې باندې په ساعت یې څه کله خاص نه د عاملې د ولې می غونډه څه څنګه وي درد کوي یا خو مجبور ده څنګه په مداره کې زندګی ده دی الله یې ته پراته یې کنه
ځینې هغه کسان چې د سکرو لرګي او تیلو او داسې نور د سوانګ توکو د اخستلو توان نه لري او د برقي توشکو کمپلو او فرشونو پاکل خبر دی چې دومره ګران نه دی هغه کاروي په چلستون کې داسې سیمه ته ورغلو چې اکثره اوسیدونکي بي وزلي وو لاغونه مو د برقي وسایلو پاړه پختلې دي
دا توشکې ته پښ مخ ځا چې د ګرم لکه تاوخانی غو نه ګرم دي مسته په بر کم ده او د لرګي د دود خاک نم بي غمو اوسېږي خروار سپک زره وزره لرګي د لرګي په وسه نه کی کنه چې بر کې دایمي ده بس دایمي ګرمي کوټه قراره چې پمځه کا باندې کرا په پروت کې تاوخانه غو سابق وتاوخانی وي اوس دا واچو قرار پکې نه
تلویزیون کدارم برق مصرف نه لري کم لري مصرفه ولا ټول بيخي اسودوي ورکه بيخي ما شمانه ما اسودوي سپنګيري امر کې اسودوي زکه چې نو دود لري هغه نو کوم تکلیف بل لري آرام ورکه نه نوزه ک ګرمي دی وسله برته ونه وزه هیڅ کوم تکلیف نه لري به جنجال شاید برقي ساکټ ورکه ورنه نوزه بس ورکه ګرم نرم زغال تازه کوا او یا لرګي بلوا هغه دود کوي زغال خستل هغه زغال به منزل هغه به وچول به هغه زغال تازه کړه لابه منکل کې کې خلاص زنځل لاندې باورنه نه وته درګم اوس خو پازل د خدای د ډیر پر مختاق شوی دی
دا سیده د دولیا کمپاری دی دولیا بکې یو لای لپاس یو لاندې هغه کې بیا لینو تیر سوی دی اغه لنس بیا برته ورکه کمپال خپل ګرمي سره په مخصن کې په شپا کې د اوسه شما ګروب نه ده د سور کې مسره به د کمپال اندر کې مسره لري ټول غړه ده ماشوم کې مرزي کې نه ګرمي موږ د ماشومان د پرغه ډيري کې دی ورکه غړان د پر دور کې خند ماشومان د پرغه کې دی کی هوګيږي اړو کې شمال مرز لري کنه د بعد مرز لري بعد مرز لري هغه باندې بیا چې هغه د پر ډيري غټه پای دی رسي ور دغه د درس وجود کې ګرمي هغه د مرزونو میټول کې ورسې د کمپال کې وای غوندم
د برقي کمپلو توشکو او فرشونو قیمت مو د همدې شینو له دوکاندار قیس نه پختلی اغه وای د چې بای دومره ډیر نه ده اکثر اخیستونکي غریب کسان دي
دلته برقي کمپلون د خرڅو د فرش د برقي په هر یو کمپل کې سل وات مصرف غوړي دا ټول د چاینا راځي شروع قیمت د یو کسي د سدي وسو د دوه کسي نه سو دي بیا یو ساز د ري کسي د پاره دي هغه بیا زر په دی ول سو دي مصرف هم دومره قیمتونه دي دا پوش لري هر یو سیمه او بده پاره هیڅ کوم پرابلم نشته دا سورایونه کې چاقو د پاره قیچی د پاره بس نور نقصان لري دا مرده برقونه وای خلک یا زنده ده څه د ما برقونه دي کنه دا مرده درته جاین باکس لري باتمن دي سي دا غریب د پاره دا معتبر سړی خو اتمن بخاری لري د مرکز ګرمیان لري کنار شي لري دا بیچاره خلک د پاره ده سلوات مصرف لري ارزان ان شاء الله ورکیږي دا
لسی پلو هم برقی توشکه کمپل او فرشونه او کسانو ته خدي چې د هډوکو ناروغي لري ډاکټر نجلا چې خپل هم په جیمه کې لام دي شیانو نه کار اخلي نورمال مترکوي
برقی کمپل برقی مشکوله یا د مساج وسایل چې استفاده کیږي ضرر نه رسوي خصوصا کومو خزو اډوکه ضعیف کیږي یعنی کلسیم د وجود کلسیم کم کیږي د مفاصل په دردونو کې اخته کیږي د شیان نه استفاده دوی ته مفاد رسوي اما ضرر نه لري د توشک یا کمپل استفاده کیږي باید خ صافي د سیغوتی بایدونه لري کنه چې د توشک خیلاندې اوري کلولای مثلا توشک یا کمپل چې استفاده کیږي اول باید ولیدل شي کوم ځای سیمه لاین خراب شوی چ شارتیونه لري او پزم کې باید ډیر ګرم استفاده نشي اکثرا درجه لري هغه د درجه په اساس د برق په اساس باید استفاده وشي په یو کور کې دوه درې نفر ضعیف سپینسر یا نارینه او خزینه د برق دومره مصرف هم نه لري او که یو برقی بخاری نه استفاده کیږي برقی بخاری ډیر زیات مصرف لري یعنی د برق مصرف ډیر زیات پکې درازي د برقی کمپل او د برقی توشک نه استفاده دومره برق تم ضرورت نه لري یعنی که برق ډیر ضعیف همي کولای شو چې د شان نه استفاده وکړو یعنی مصرف دیر کم دی.
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دلی دلی وی چیزی نکسان چه کالی بوتان یا کمبل ساخلی پا دوکان که زن نداده که بی چه پا زن او پوی برابر دی کنه کلی چه بیر تا وری بیال دوکاندار سر پا جنجال اخته بی
زمانم محمد نعیم مسخزی دی د مکریان سه په مارکیټ کې زما دکان دی
بوت خرڅه
بله بله
دا ځینې کسان چې بوتونه درلودي بیا بیر سره وړي تبدیلې د ستون سرڅونه مخې
موږ خو لا وخت خبرې د ستون سر ډیر مخ په دا اکل باندې چې وسه د مشتری او جوړه بوت ویسه په بشکړی په خټکړی یا مثال کې وګرځي شاوخه بل دی راوي نو وسه موږ حیران وځي چې وسه مشتری ته کته مثال جواب ورکړي د مشتری خراب وسه هغه تاوان سل بزله
څه باید وکړي چې دوی بوت اخلي اول کوم شای په نظر کې ونیسی
چې بوټ رانی سي بایس په اول په نظر کې ونی چې د مثال لا بوټ ما په شک جوړ دی نه دی جوړ زه واخم نه واخم نو وس د ورور خور زما د خوښ دي چې د هر شي چې په دکان کې کې باید دی په هغه دکان کې دی د شی جنس وګوري بیا واخلی نو بیا دا سیونه کې چې دکاندارم خو به دي کې ودین خو به دي
ځینی کسان بیل دکانداران شکایت کوي و چې ور سو بوټ واخلو بیا کې اوسه تر سمرلو بیا نه رانه اخلي بیرته
یا مر مشتری سره شبر خورت کو شروي کو چې بوت ویس بل تراوی باور کوم چې ته ودی چې دا بوت بل ویس یا موږ نه غواړو مسته دا ورته بدلی کو خوشاله یا مشرزه ټول مشتریان خوشاله دي
او ځینې وخت خود څه نه کوي چې چینایي بدل بوت دی اصل بوت په نوم خرڅ کوي
ستا خبره به خبر زید اوس دا دکانداران سم موږ نه یو چې مثال بوت چینایي دی ترکی په نام خرڅي یا مثال د هندي په نام خرڅي دکانداران ډیر څه چې مثال بوت چینایي دی وایي چې دا ترکی دی ماده خنداره تعجب راځي ماته چې مثال ته ولې دروغه مزما ټول ورونه څخه د خوښ دي دکاندارانو څخه چې مثال تاسو ظلم مکوي په دکانداري کې که تاسو ظلم مکوي بربادیږي
صداقت څومره مهم ده
صداقت چې په دنیا کې شې شي که په کور کې که په کاروبار کې که بزنس کې که خلکو سره فیر کار انسان هغه خدای پاک شرمول دي تباه کړي
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې په سړه هوا کې هم داسې شای په پخو کوي چې هغه د ګرمي هوا لپاره وي بیا نو هغه وی چې په پخو یې درد وي
پریمین جانا
او خزی دا چاله دا پخی دی پایچی دی دا پا چاله دا ولی
نیوی نی سی سنگ خطی دی
نو خطی دی نو تو پا لارا راغلی کب چیر دا خطو که راغلی
پا لارا راغلی هم لارا که خطی بی
نو چیز پا پشو کنی وی چیز پا خطو لارا لیا
وی و خوری نگوری آقا دی چپلی می پخو دی
نو خور ته فکر وکړه دا وخت دا خټي وګوره دا باران وګوره چپلکو سره تللی
زم ته تاریان ما دا خټي وګوره دا ساړه وګوره څنګه چې ساړه نه کېده د شپه چې چالو څنګه چې ساړه کېده
وی خورې زه څه خبرم سر خو هوا سمه و چې خر ته ورسېدم دا غسی بد او رز را باندې جوړه سو
نو که باران او هوا سمه و نو یخه خو وکنه
و سره یا د اوس نه زدونه دونه موزه په کوم خلک به را پوری و خاندي
موزه کنه په کینو بوټونه خو په کنه
اول خود خلق په خندا پس مګرزه وی خندل وی خندله هر وخت چې د سړی ساړه وسو جاکټ واغوندې چپلې دې نه پوسو کې موزه دې پوسو کې بوتن دې پوسو کې دا خو څه کوي وروره واړه ما شمان په کوڅه کې ګرځي چپلې ور پوسو کړي موره
و خورې چې دا غټه خزره چپلو کې تلې د واړه ما شمان نه څه ګل پکا
دا څه منځ لري
او واستاسه دا خبره پریږي چې زه مې د خپل پخې پریمینځم
ته اول زمون خبره واوره چې بیا دسیونه کې بیا د پخې پریمینځم اوس خاص نه مشټلې شي
جراپ پپ شو کې اما شمانو ته ام خپل ځان ته ام سر باید پټ کې ام شه باید پټ کې نو نه ناروغه کېږي او کدا چې ولاره څه سبب پرته ناروغه وي
لا تروسه خو دې جمه ته ډېر وخت دی
و خورې بیگم تر سبا ټوخې دلی
نو خود به ټوخې ته وګور کالی چې شي غوسې دي په ځان کې وګور چې شي دي یو نازک کمیسه په ځان کې دي یو ټکرې پر سر کړی
و خورې هغه ټوخې خو می د سړو نه نو هغه خلاړم یو دانه میراث آیس کریم می وخور
دا غدي د بد بدتره توبه کایم نازک خو دي چپلې په شوکې آیس کریم هم خوري
خدي سره وته و خورې